ازادي رادیو د میلما ځانګړي مرکه ورې د شیخ اوس مرابولم د دې سات لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصد کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي اتلس فیصد نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګلزن یا پودیو زد کمپاین پیلیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه درې میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیه وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ترکیه او سوریه د روسي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 65000 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیه په جنوب کې 240000 ودانۍ نړیدلې او لا هم د ژوندۍ پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وای د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دی مشهور سپانو سره په مرکه کې وویل په اوکراین کې د روسیې ماته غواړي او هیله لري چې اوکراین وکړي شي د خپل موقف دفاع وکړي. او د سوریه دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایی حمله نن سهار وختي د پلازمینې د مشق ایواستوګ نسیمه وشتي او لشتر لژه 15 کسانې وشلې او 15 نورې ټپيان کړې دي.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پختل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم مشبغم صنف له سرخوت کې بیا مې ووم صنف په کابل کې ویل دا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقلا لیسه کې درس ویل ده. نو بیا پونتون یو کال تعطیل بیا چې شروع شي بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې. نو په کابل پونتون د ساينس پوینځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل ده. نو زمونږ د پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې پل تخنیک په څلورم مليالې کې ما په اول منزل د درې مليالې کې چارالي ونیول ولې کاغو چې کودتا نم خبرو.
نو پوانتون د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
و او د ظاهر شاه په ضد یو کړه کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورېده چې انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا. که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده تاسو دورو محصلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بیل دی چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده و سبا یې شپک بجې خدای مې له غاړه باندې شپه نه مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دن او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لږ ورس شکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم. بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې د غلطه یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سره او تاګل نمیدم اغه او د پاتشم د بل یو بل له کوچاغه نو میلاده وته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د سنس پوینځي په عمومي هغه کې دالیس کې اغه دفاع کول او د تاګل ورته د تاګل نه بیا کومندان جوړ شو د ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګې د مرش نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستاسه هغه ویل چې موږ به وای تاسو دا سر وای دا نه را کا جیک شه دل د زړه د شای کورانه نه د کتا هغه دفاع کولې دا او خان د پرچمی او د هغه ورته ویل چې تاسو موږ ویل تاسو سره د شای کورانه کې دا ثابت شو هغه بیا ورته وای نه وای موږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ موږ د شای کورانه کې مجل مجذب کړل نو مو می خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادیږي چې د دوی هغه وو خپه وو
تاسو بیا کله پوانځي ختم کو
پوانځي خو می بس په دې فکر وکړ چې دا نو 250 کال وو هغه می سړي کال د سواد نه سواد دوا بیا براتم او څلور کال می پوانځي وویل په واو یا کې زه فارغ شوی بایم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار پاره مراته وست
بیا خو لاړم عسکری مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکری په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وایي عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه بیا اووم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زموږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه موږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو سنایو وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلبات را لګلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل په نوم باندې معدني تیږه ده نو موږ یې را ولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورېو بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خواستم خبرم نه وم چې زه منفق شوی ما سبای تم کار ته وزارت معدن ته روانم چې ماته یو ملګری مخته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم، ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دغه وتښتېد پاکستان ته لاړ. بیا دلته چې د هغې نه 15 شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم. دلته ماتې د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، ته ژوندی هلک؟ زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی وم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتل مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ چې ولې که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه. په پېښور کې لا د مترقي خلق او غیر اخواني خلق، غیر ملا خلق، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. تم بیا ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې، هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. ولته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتې چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا غین اورش ته به تراد مغتم بوشیر تراد بوشیر کې څه وخت یې کو خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شه د څه وخت نه سو د څه فکر وکړ چې نه سو تا ته به بیا لار به ته په خبر ته
نو ولې په خبر ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالي میګي چې وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یو خبره وشوه بس مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی وو هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ماته ویلي وایي هغه یې مهندس یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړه د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي
بله
او راغلی دي وخت تیر کړی خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چې پیښور ته لاړې په پیښور کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید پیښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا تلور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جګړه چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپرولم هغه وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې و د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کوم سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړ بیا هغه تجربه مې دې کې واچول او خپله مې موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې اچا خبره پر رسمي وخت مې دا یې لیکي کار کاوه او غیر رسمي وخت مې دی واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیز کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې او په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو کو پینځه شپه کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دې شانو نو دا بیا دې باندې دې کارم کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجروح صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو بچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي زیاشا غواړي د څه پښتنې کړې وي هغه یې معنی مړم شو نو دا غي نه واته کاله و لاس کاله به وتلی و چې مام د څه سروي وکړه د یو زره دوه کسان نه پښتنه کړې و د څه سروي وکړه هغه کوم نتیجه دا راخسته و چې خلک چې دا نه اخوانی نظام غواړي او نو بل څه و دا زیاشا کړه چې دا خلک زیاشا تر ځان نه څه سروي وکړې و او په دې کې یو بل سره بیا ما دې نورسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنگونه شروع کړي و ډېر منطقي نیولې وي او دلته پاکستان داسې یو خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان دا خدای یو به مرګ ده هغه دښ په غونډه کړې و په خاوت کې هغه ښکاره ده چې ویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی. دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایست که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسو فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه. تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک هم هغه کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د انیشاد خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک راپسې را نغل دلته، بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو، بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، واتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې وو، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه، دوه درې سیمینار وو، دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کو. نو د دې بیا چانس پیدا نشي چې په خبر کې یا په کابل کې چا باندې چاپ کما او هغه می بیا می هغه باندې کار وکړ، بیا می کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویب سایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایټ ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایټ نه پوهېږم لاسته نه ورځي، مانه ډېر خلک وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر چې چېرته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه که، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله، خپل ما د انګریزي دلته خپل تقویه کړه ورته او بیرته انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکي موسسې، نشاطي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپ یې کړي؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي شي، داخل کې ولل ده، خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي. که نه،
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې په خپله پښتو کوم، ځکه دا که په خپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو قعدت لرم چې د اوتخان کودتا خبرې کومه، د وخته پاسېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لا ویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نشم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
mama mama papa panini sa sa ni papa ni papa mama papa mama re mama re mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gaban rakh mata se din rakh osman gaad mata se din rakh mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat
mata sharbat dawasal raas samsa par tav dahi jiran wahaliya sar gada par samsa par tav dahi jiran wahaliya mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak
ஓஸ்மானிகார மாத சேதென்றாய்கள் ஓஸ்மானிகார சசகக பபதரா